دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12:00 په کابل کې 12:30 بجې دي. په دې خبري ساعت کې زپانو ساحل او ګلایز د هر کله وایي. په خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خپرو. اول خبرونه ویان ګلایز.
سړی مشر لومړی د خبرونو سره ټکی په شمالي بلوچستان کې په نخده کې درې فوجیان وژل شوي. د پاکستان حکومت وایي له چین سره د اقتصادي راهداري پروژې دایره کار پراخوي او په امریکا کې فلورنس نومي سمندري طوفان ساحلي علاقو ته نږدې شوی. خبرونو تفصیل په شمالي وزستان کې پرون په یو نخته کې درې فوجي سرتیري او څلور وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان فوج مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر بیګا په بیان کې ویلي چې امنیتي ځواکونو د شروع په ورځ په شمالي وزستان کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د هغو وسلوالو پر ضد عملیات شروع کړي وو چې په 2000 کال کې فوجي قافله په نخه کړې وه چې پکې یو لیفټیننټ موید وژل شوی وو. په بیان کې ویل شوي چې پرون د عملیاتو پر مهال په نخته کې څلور وسلوال او درې سرتیري نذیر احمد چانډیو، فخر او امیر هم وژل شوي دي. د پاکستان د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر خسرو بختیار وایي له چین سره د اقتصادي راهداري پروژو دایره کار پراخولو او د نورو هیوادونو سرمایه کارانو په شاملولو سلا شوی دي. د موړي پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې پر مهال ویل چې دی به په نومبر میاشت کې چین ته ځي او هلته به له چارواکو سره په دې پروژې خبرې کوي. دوی ویل د راهداري پروژو کې مین لاین 1 یعنی د ریل په نظام هیڅ کار نه دی شوی. د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري پروژو کې د اور گاډي نظام هغه هم شامل دي. دا پروژه د پاکستان موجوده ریلوی نظام له پیښور تر کراچۍ پورې خکول او خکوي او دا به په شپږو کلونو کې بشپړ شي. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر ویلي پر تنخواه اخیستونکو کسانو یې ټیکس نه دی لوړ کړی. فواد چودھری پرون ماښام د وفاقي کابینې تر غونډې وروسته په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال ویل د خبري غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل د مالیو لګولو یا د بجلی او ګیس بیو زیاتولو په اړه په اخبارونو کې خبره ټول خبرونه ناسم دي.
دی وایي په اخبار کې راغلل چې حکومت د بجلی بیه لوړه کړې، هیڅ اضافه نه ده شوې. داسې وویل شول چې د ګیس بیه لوړه شوې، هغه هم نه دي شوې. او اوس لکه تاسو چې وویل په اخبار کې راغلي چې حکومت پر تنخواهداري طبقې ټیکس لوړوي، دا خبره هیڅ ځای نه ده شوې.
فواد چودھری ویل د پاکستان تحریک انصاف حکومت مخه بې وزله او تنخواه اخیستونکو کسانو ته ګټه رسول دي. د زیاته کړه چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د کابینې په پرونی غونډه کې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف میرمنې کلثوم نواز لپاره فاتحه هم وشوه. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم محمد نواز شریف خزی کلثوم نواز مړی لاهور ته رسیدلې او جنازه به نن مازیګر 5 بجې کیږي. د پاکستان سرکاري راډیو نن سهار ویل چې د نواز شریف ورور او د مسلم لیگ نون مشر شاباز شریف د میرمن کلثوم مړی سره له لندن لاهور ته ورسید. د مسلم لیگ نون ګوند ویان د مریم اورنګزیب بای چې پرون په لندن کې د میرمن کلثوم نواز جنازه هم وشوه. کلثوم نواز له ډېر مودې راهیسې د کینسر مریض وه او د نهې په ورځ په لندن کې وفات شوه. د پاکستان وفاقي حکومت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زوم صفدر د میرمن کلثوم اخري مراسم کې ګډون لپاره تر اتوار ورځې پورې په پیرول خوشي کړي دي. د افغانستان فراه ولایت چارواکي وایي په پشترود ولسوالۍ کې و افغان فوجیان د وسلوالو په حمله کې وژل شوي دي. د پشترود ولسوال غوث الدین پر مشال اړتیا ویل چې دغه حمله د افغان ځواکونو پر پوسته شوي چې په نتیجه کې دوه فوجیان زخمیان شوي هم دي. د ولسوال په خبره وسلوالو مخالفانو یو سرتیری له ځان سره بیولې دي. د افغانستان لوی سارنوالۍ وایي د اداري فساد په تور په لزګونو دولتي کارکوونکي نیول شوي دي. د لوی سارنوالۍ ویان جمشید رسولي بیګا مشال اړتیا ویل د لوی سارنوالۍ د کارکوونکو په ګډون دغه کسان د یو کال په جریان کې د کنټرول او سارنې د سارنوالۍ د ریاست لخوا نیول شوي دي. د رسولي په خبره ډېرې قضیې د رشوت اخیستنې وي. د لوی سارنوالۍ ویان وایي د کنټرول او سارنې د سارنوالۍ ریاست څو کاله مخکې د دې لپاره جوړ شوی وو چې په اداري فساد کې ښکېل دولتي کارکوونکي وپیژني او ونیسي. تاسو د مشال لړیونو خبرونه اورئ. د امریکا کیرولین ریاست ساحلي علاقو ته فلورنس نومي سمندري طوفان نږدې شوی دی چې له وجې اوبه ساحلي سیمو ته نږدې ښارونو ته ننوتي او لږ تر لږه ده د اتیاو زرو خلکو د کورونو بجلی منقطع شوې ده. اټکل کوونکو پرون د سپتمبر په 14 ویل چې حالات به نور هم خراب شي ځکه چې طوفان به نن د شمالي او جنوبي کارولینا پولې ته نږدې شي. د طوفان له وجې د سمندر 3.4 متره اوبه په ساحلي علاقو کې د سیلاب سبب شي او په راتلونکو ورځو کې د بارانونو له وجې سخت سیلابونه هم راتللی شي. فلورنس نومي سمندري طوفان له 4 کیټګري څخه 2 متره راټیټ کړل شوی دی خو چارواکو اوسېدونکو ته خبرداری ورکړې چې محتاط اوسي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو پالیسۍ مشر فدریکا موګیرنی پرون د مقدونیا له اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې د رواني میاشتې د پټول پښتنه کې برخه واخلي. دغه ټول پښتنه د دغه هیواد د نوم بدلولو په اړه ده. مورګینی ویل د مقدونیا خلک د خپل هیواد د راتلونکي کلي لري. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره یو له هغو وروستیو غربي چارواکو ده چې د سپتمبر د دشتمې د ټول پښتنې په دورشل کې سکوپی ته سفر کوي. دغه ټول پښتنه به د پخواني یوګوسلاوی دغه جمهوریت ته لار پرانیزي چې له اروپایي ټولنې او ناټو تړون سره یو ځای شي. د دې ټول پښتنې په مرسته به له یونان سره د هوکړې هڅه هم وشي چې د مقدونیا نوم د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدل شي. له دې سره به د ګاونډي هیوادونو مقدونیا او یونان ترمنځ د مقدونیا په نوم پر سر د سو لسیزو لانجه هم ختم شي. د امریکا شخصي خلایي کمپني سپیس ایکس مشر ایلن مسک وای د سپوږمۍ چکر لپاره یې د لومړي مسافر نوم ثبت کړی دی. سپیس ایکس په ټویټر پاڼه د سپتمبر په 14 ویل چې بی آر ایف راکټ کې د سپوږمۍ په مدار کې د چکر لپاره یې لومړي شخصي مسافر نوم ثبت کړی چې خلا ته د عامو خلکو رسائی لړ کې یو مهم پرمختګ دی. سپوږمۍ ته تر اوسه پورې 40 انسانانو سفر کړی او آخري وار په 1992 کال کې په اپالو مشن کې ستورمزلي سپوږمۍ ته تللی و. او اخری خبر د کرکټ درکوم. د شای هوادونو د کرکټ لوبډلو ترمنځ د یو ورځنی ایشیا کپ تورنمنت میچونه سبا په دوبی کې شروع کیږي. په تورنمنت کې د پاکستان، افغانستان، هند، بنگلاديش، سریلانکا او د هانګ کانګ ټیمونه شامل دي. پاکستان به خپل لومړی لوبه له هانګ کانګ سره د نهه په ورځ او افغانستان به له سریلانکا سره د سپتمبر په 18 یعنی د ګل په ورځ لومړی میچ کوي. دا د مشالو خبرونه او د موسم حال او د کرنسی به یو
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ او 10 پیسې اخستل کیږي او په 1.5 روپۍ او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.25 روپۍ او 50 پیسې او په 1.35 روپۍ او 25 پیسې. یو یورو په 1.35 روپۍ او 50 پیسې او په 1.35 روپۍ او 10 پیسې. یو ریال په 3.30 روپۍ او 40 پیسې اخستل کیږي او په 3.30 روپۍ او 40 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 4.30 روپۍ او 10 پیسې او په 4.30 روپۍ او 10 پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ 10 پیسې او په یو روپۍ 20 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 320 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 320 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور او بنو کې د باران امکان دی او کوټه کې موسم وچ وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 20، بنو کې 1 او 20 او په کوټه کې 20 او 12 وي.
تاسې زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. په شمالي وزیرستان کې په نښته کې 3 سرتیري او 4 وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ښځې مړې نن مازیګر په لاهور کې خاورو ته سپارل کیږي. د پیښور انتظامیه په ښار کې د محرم له پیله تر 10 نیټې پورې 144 دفله کولې ده. په خیبر پښتونخوا کې د حقونو یوې ټولنې په اسمبلۍ کې د ښځو او ماشومانو د حقونو خوندیتوب د بلونو پر نه منظورۍ انتقاد کړی دی. خو د تحریک انصاف یو سیاستواله وایي
مونگ اس چیرالو دلتا اسمبلی کے مونگ ٹول دا خبر با انشاءاللہ دیز باندے با ریز کو
د خیبر پختونخوا د آبادی بهبود اداره وایي په راتلونکو 15 کلونو کې به د صوبې آبادی دوه چنده لوړه شي. دا چې دا به لویې ستونزې پیدا کړي.
ستا آبادی سی واقعي ستا سکولونه په هغه تناسب باندې نه جوړیږي. ګیس ریزروایرز کې دي هغه ختمیږي.
پاکستان یو ځل بیا ویلي دي چې امریکایي پوځي مرستې نه بلکې د ترهګرۍ پر ضد د هغه هیواد د لګښتونو پیسې نه ورکوي. خو شنونکي بل دریځ لري.
کو بہرحال پاکستان کی ضرورت پڑتی ہے
کہ پاکستان اپنی پالیسیز میں تبدیلی لائے.
لمشال ریڈیو سروس. لومړی بوزو ته ورزو د پاکستان پوځ او د شمالي وزیرستان انتظامی ویل دي چې پرون په همزونی کې پنخته کې 3 سرتیر او 4 وسلوال وژل شوی. چارواکي وایي پوځیانو په سیمه کې عملیات کول چې وسلوال اور باندې برید وکړ چې لکبل انخته وشوه. تر انخته ورسته پوځ په سیمه کې پراخ عملیات وکړل چې تر ماخام روان ول. وسلوال لا په دې اړه څه نه دی ویلي. په ورستیو کې په شمالي وزیرستان کې د نامنیو پیښې زیاتې شوې دي. عمر وزیر تفصیل راکوي.
ځایی انتظامی عسکری چارواکو او ځایی خلکو مشال ته پخلی کړی چې 13 ورځ شمالی وزیرستان همزونی خټی کلی کې امنیتی فورسیز باندې وسلوال برید او د برید وروسته د فوز په عملیاتو کې دواړه لورینه او کسان وژلی شوي او دوه ټپی شوي دي. چارواکي وایي همزونی خټی کلی سره وسلوالو په امنیتی ځواکونو باندې برید کړی و چې درې عسکر پکې وژل شوي ول او دوه نور ژوبل شوي وو. عسکری او ځایي چارواکو په وینا تیره ورځ سهار فوز خټی کلی همزونی او خواوشا کې عملیات پیل کړل چې تر ماښامه جاری ول. په دغه عملیاتو کې د دوی په وینا ځایي وسله والو کمانډر آفتاب چې په پړه کې مشهور و د درې نورو ملګرو په ګډون ووژل شول. چارواکو د دغه وسله والو عکسونه رسنیو ته خپور کړي او جسدونه یې بویا بریګیډ ته راوړل. د دوی په وینا پرون شپې یې کمانډر آفتاب اورف پړاکې جسد ځایي مشرانو ته حواله کړ. شمالي وزیرستان کې په وروستیو کې یو ځل بیا بامی چاودنې وسله وال او هدفي بریدونه زیات شوي چې پکې ګڼ شمېر ځوانان مشران او هم امنیتي سرتیری وژل شوي او ژوبل شوي دي. د انتظامی او عسکري چارواکو مشالته وویل سیمه کې د بدامنۍ پیښو د مخنیوي لپاره یې هڅې توندې کړې او وزیرستان کې امن پر ځای کول د دوی اولنې ترجیح ده. دوی وویل چاته به هم اجازه ورنه کړي چې د سیمې امن خراب کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
اوریدونکو، د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خځې مړی نن مازیګر په لاهور کې خاورو ته سپارل کیږي. 15 بجې وخت ښودل شوی دی چې 15 بجې به د هغې د جنازې لمونځ کیږي او ورسره به هغه په جاتی عمره کې په لاهور کې خاورو ته سپارل کیږي. د هغې مړی نن سهار وختي لاهور ته له لندن ورسېده. کلثوم نواز چې وه هغه د سرطان په ناروغۍ اخته وه، په برتانیا کې په لندن کې تر درملنې لاندې وه چې د 9 پر ورځ مړه شوه. د پنجاب پخوانی اعلی وزیر او د مسلم لیگ لون مشر میا شهباز شریف د هغې د مړي پسې لندن ته ورغلی و او له هغه ځایه نن سهار د پاکستان هوایی شرکت په الوتکه کې په پرواز کې را ورسوله لاهور ته. هلته څه هلې ځلې روانې دي په لاهور کې. میا نواز شریف هم خوشی شوی دی هملته په جاتی عمره کې دی په لاهور کې. لور یې هم ده، زوم کیپټن سفتر یې هم دی، نور د مسلم لیگ کارکنان هم دي. د مشال راډیو خبریال احمدالله رسر د ټلیفون په کرخه دی، راته معلومات راکوي چې څه روان دي، کوم سیاسي مشران راغلي دي، جنازې لپاره څه تیاری شوي دي؟
پامیر ترتوش د سیاسي مشرانو خبره ده. نو پرون یعنی د سلور نو واخل شپک بجو پورې چې کوم هغه نواز شریف سره د ملاقات وخت، یعنی د مختلف سیاسي ګوندونو غړي چې کوم هغه پرون راغلی وو نواز شریف سره تعزیت کړو. نن چې کوم 15 بجې جنازه ده، نو چې د څومره ګوندونو غړي چې دي، چې پکې پیپلز ګوند، تحریک انصاف، عوامي نېشنل ګوند او نور، صدر الرحمن ډله او داسې نور یو شمېر ګوندونو غړي چې کوم دي، نو هغه به د خپل پلاو سره راځي. 15 بجې به په جنازه کې چې کوم دی جنازې لمونځ کې به ګډون کوي. لکه د پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی هغه به د پنجاب ګورنر چودھری سرور او دغه شانتې د پنجاب وزیر اعلی عثمان بزدار نه علاوه نور چې کوم صوبائی وزیران دي د هغې په مشرۍ کې به پلاوی راځي. دغه شانتې د پاکستان پیپلز ګوند چې کوم دی د هغې پلاوی به هم راځي. د دې نه علاوه د پاکستان پیپلز ګوند مشر زرداری، شریک چیرمین زرداری او چیرمین بلاول بوټو زرداری چې کوم دی هغه به هم رایوند ترازی نواز شریف سره به ملاقات کوي. نو دا شان د مختلفو پارتیانو غړي چې کوم دی هغه به جنازې عموم چې کوم دی په هغې کې به ګډون کوي. خو د دې علاوه د مسلم لیگ نون چې کوم کارکنان دي، نو د هغې راتګ سلسله چې دا هغه شروع ده، هغې را روان دي او اوس نه لږه شیبه وړاندې د پولیسو او د مسلم لیگ نون کارکنانو ترمنځ لکتاو تریخواله هغه وخت را مخې ته شو چې کله کارکنان غوښتل چې مخې ته لاړ شي او پولیسو هغې نه پرېښودل. نو د مسلم لیگ نون لخوا هم د مشروعې لخوا دا بار بار اعلانونه کېږي چې تاسو جنازه چې کوم 15 بجې ده شریف میډیکل سیټي کمپلیکس چې کوم دی د هغې سره خوا کې میدان کې، نو پکار ده چې تاسو هغه وخت راشئ دغلته جنازې لپاره. اوس ډېر وختي دی، اوس د راتګ نه ډډه وکړي. دا مهال د بیگم کلثوم نواز مړی چې کوم دی هغه په دغه یاد کمپلیکس کې چې کوم دی د هغې په ساتخانه کې پروت دی. د گرمی منځ وروسته به دا جاتی عمرې ته راوړي. هغه ته چې کومې زنانه یا چې کوم خپل خپلوان دي یا نور چې کوم خلک دي هغې چې راغلي زنانه، نو هغې ته به مخ ښکاره کولی شي او د هغې وروسته به بیا د جنازې لپاره به راوړلی کېږي همدغه کمپلیکس میدان ته. او بیا د جنازې کېدلو وروسته به دا بیا مازیګر 15 بجې وروسته به دا بیا په جاتی عمره کې د خپل فخر میا شریف چې کوم دی د هغې په خوا کې ښخوي.
سمه ده، ډېره زیاته مننه احمدالله رسر د ټلیفون په کرخه او معلومات یې راته راکړل چې د پخوانی وزیر اعظم میا نواز شریف میرمن کلثوم نواز چې مړه شوې ده د هغې جنازه نن 15 بجې کېږي. ګڼ مسلم لیگي کارکنان هم ور روان دي، ورسره د نورو سیاسي ګوندونو پلاوي هم ور روان دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پېښور انتظامی د محرم له لومړۍ څخه تر لسمې نیټې پورې په ښار کې د قانون 1340 مده فنافیزه کړې ده، چې ورسره سم پر موټر سایکل پر غبرګې سپرلی او د خلکو پر جلسو بندیز لګول شوی. له دې سره سره انتظامی ښار ته د افغان کډوالو پر ورتګ هم پابندي لګولې ده. کډوال وایي دا ډول محدودیتونه یې ورځنی ژوند اغېزمنوي. احمد الله یو ځل بیا
د پیښور د ډیپټی کمشنر لخوا به جاری شوی یو بیان کې ویل شوی، افغان کډوال نشي کولای چې د محرم لومبۍ نه تر لسمې نیټې پورې پیښور ښار او خصوصا فوزی علاقو ته لاړ شي. په بیان کې ویل شوی، د محرم په لومړۍ لسو ورځو کې بعد موټر سایکل په ډبل سورلۍ، د وسلې په ګرځولو او اذان او جمعې د خطبې پرته د لاؤډ سپیکر په کارولو به هم بندیز وي، او د حفاظتي ګامونه ځکه پورته کړی شوی چې په یادو ورځو شپو کې څه قسمه بدې پیښې رامخې ته نه شي. په دې وروستیو کلونو کې د محرم میاشتې دوران د شیعه مسلمانانو په ماتمي لوسونو وسلوال بریدونه شوي وو، چې له وجې د دې میاشتې پر اتک سره د ملک په وړو او لوی خارونو کې کلک امنیتي ګامونه پورته کیږي. که څه هم په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په وار وار ویلي چې په کیمپونو او خاریو کې میشت افغان کډوال د دې هیواد په ناامنۍ کې لاس نه لري، خو دې باوجود پاکستانی چارواکي په محرم میاشت کې او د پاکستان د ازادۍ ورځې په مناسبت سره د افغان کډوالو تګ راتګ محدود کړي. د پېښور په شمول د خیبر پښتونخوا په زیاتره موکه په لکونو افغان کډوال ژوند کوي او وای چې هر کال د دا قسمه بندیزونو لوجه د مشکلاتو سره مخ وي. نور حبیب چې په پیښور کې د یو افغان خوونځي مدیر دی، مشال ریډیو ته وویل د پېښور د ضلعي انتظامیه تر مخه د محرم په ورځو کې به امام باړو ته په ورڅېرمه هوټلونو، سرایو او کورونو کې به د نابلده خلکو په اوسېدو بندیز وي، او ځایي خلکو ته به همهغه سیمو ته د داخلېدو اجازه نه وي چې امام باړې پکې موجودې وي او یا ماتمي جلوسونه ترې تیریږي. دا بندیزونه د پاکستان د قانون 1340 د فتر لاندې لګول شوي دي، او خبرداری ورکړی شوی دی که چا ورڅخه سرغړونه وکړه نو له قانون سره سمه سزا به ورکړل کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان د پلانونو وفاقي وزیر خسرو بختیار وایي د پاکستان او چین اقتصادي لار په پروژو کې د نورو هیوادونو د پانګونې چارو لپاره دوه کسان ګمارل دي. نوموړی وایي د اورګاډي پر نظام سمولو به تر 9 ارب ډالر پورې خرڅ راځي. ټاکل شوی و چې له دې پروژې سره حکومت له پېښوره تر کراچۍ پورې د اورګاډي پټلۍ او نظام معیاري کړي، خو د ولسي تحریک مشر وایي په دې پروژه کې پېښور نه دی شامل. ګلیاس تفصیل راکوي.
د پاکستان د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر خسرو بختیار د زیارت پر ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویلي دي چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري پروژې دایره کار پراخولو په اړه دواړه هیوادونه سلا شوې دي. خسرو بختیار ویل دی به په نومبر میاشت کې چین ته ځي او هلته به په دې پروژې خبرې کوي. نوموړي په خبرو کې د راهداري پروژو کې د ریل نظام یعنی مین لاین 1 په اړه ویل چې په دې هیڅ کار نه دی شوی.
پچھلی حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی پرائرٹی کے اندر نمبر 1 پروجیکٹ ایم ایل 1 ہونا چاہیے تھا.
تیر حکومت لا پکار وا چې ایم ایل 1 یعنی د ریلوی نظام په لومړی ټوب کې وای، خو د دې پر ځای موټروی او اورنج لاین یعنی میټرو یې جوړ کړی. د ایم ایل 1 یوې سانګې بشپړولو لپاره 9 ارب ډالرو ضرورت دی. د دې لپاره یو داسې ماډل جوړو چې له خطره پاک وي. موږ غواړو چې په سانګه کې نور هیوادونه هم برخه واخلي.
د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري پروژو کې یو ایم ایل 1 یعنی مین لاین 1 دی. دا پروژه د پاکستان موجوده ریلوی نظام اپګریډ کول یعنی نور ښه کول دي. په دې کې له کراچۍ تر پېښور د ریل ګاډي نظام ښه کول دي، او دا به په شپږو کلونو کې بشپړ شي. د شمیرو تر مخه په دې به شاوخوا 9 ارب ډالر لګښت راځي. خو د ولسي تحریک مشر سید عالم مسعود وایي چې په مین لاین 1 یعنی ریل ګاډي کې پېښور نشته، او په دې لړکیې پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک هم خبر کړی وو.
ټیکسلینا تر کراچۍ پورې دغه د سی پیک په والا سره دا زور دی دا نوې کېدې نشي. دا چې نوې کوي ټول پولونه به بدلې. دغه اوږد دی، دغه خشوي دی چې دوی یورپ په پیننده لګولې، او دا بالکل فیزیبل نه دی. نن هم که ریاست پاکستان د دوی انجینرینګ فیزیبلټي وکړي، نو هغه کې چې کم دی مغربي روټ، چې کم دی شانګلا تاکوټ، یعنی تاکوټ شانګلا خوځاخیلا درګي پېښور د رسمل خان جوب کوټا گوادر ته تللی، دا د اغوینه ارزان پریوزي، اغینه کم قیمت وي.
سید عالم مسعود ویل چې د پاکستان ریلوی نظام زوړ دی او معیاري هم نه دی. په اقتصادي راهداري کې د مغربي لارې پاړه سید عالم مسعود ویل چې موجوده صوبایي او مرکزی حکومت کولی شي چې خیبر پختونخوا او بلوچستان ته پروژې ورکړي.
د تحریک انصاف صوبایي او مرکزی حکومت دی، په خپل عمران خان یادومه دغه عدالت صوبایي حکومت دی چې هغه چې کم شیونه په صوبایي اسمبلی کې په وخت کې متفقه قراردادونو په شکل کې منظور کړی دي، کدی په هغه باندې عمل وکړي نو هم د پختونخوا د بلوچستان مسله حل کیږي. خو آیا دوی به وکړي کنه؟ ځکه چې دوی د پنجاب د خفه کولو دغه خطر به وختي کړی به وخت.
د اقتصادي راهداري په اړه دا سرګندونی په داسې محل کېږي چې د سپتمبر په 9 د چین د بارونو چارو وزیر په اسلام آباد کې وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات کړی وو. دواړو مشرانو ژمنه کړې وه چې اقتصادي راهداري پروژې به سرته رسوي.
ګولایز رپورت موږ د خیبر پختونخوا کې د خځو د حقوقو لپاره د کارکونکو ادارې خويندو کور مشرانې وای ل شاوخوا 15 کلونو راهیسې په صوبایي اسمبلی کې پر خځو او ماشومانو د تشدد او د هغوی د حقوقو د خوندیتوب په اړه قانوني مسودې پرتی دي چې تر اوسه منزوري شوې نه دي. دوی د خبرې پرون په پیښور کې د وی غونډې پر مهال وکړي چې تفصیل یې په اړه شبیر احمد جان راکوي.
دا خوین د کور تنظیم یوې مشرې لیلا شانواز مشال لیډو ته ویل چې تیر خوشا 15 کال راسي خیبر پختونخوا اسمبلی کې په کورونو کې د زنانه رو تشدد په ضد بل او د کومره د ودونو بلونه پراته دي، خو له هغه ته تر دې دمه قانوني شکل نه دی ورکړل شوی.
یو خود ټولو نه اهم کم چې د ویمن پروټیکشن د پاره دی، هغه ډومېسټک وایلنس بل چې تقریبا 13 کال دا سپکار کی، خو هغه تر اوسه پورې اسمبلی فلور باندې رانه او هغه پاس نه شو. په کار چې دی باندې زر تر زر کار شو.
ممن جلې سره تعلق درون کی عائشہ حسن وای چې حکومت او غیر سرکاري تنظیمونه بغیر د عملی کار صرف لوزونه کوي.
په دې خار کې په هر کور کې ماشومان خزي کورونو کې لوخي انځي زینې انځي دا غي دوال کې یو کپ دې مات شي وخی ټکې مون پخپل کتلې زده تسوم چې د مسلې تو کې دی وړاندې اني نه دا وزیران چې په دې لارو تیری کې د ماشومان چې شي صفاکې د ماشومان چې خیر غواړي د ماشومان چې د دې ګلونه خرسي د اسې داوی دي دا ټول درو
ولی هم پدې غونډه کې ګډون کون کې په مرکز او خیبر پختونخوا کې حکومتي ګوند د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی زنانه غړې رابیه بصری نه پختنه وکړه، نو هغه ژمنه وکړه چې دوی به خپل د دور حکومت کې دغه او دغه شان نور بلونه هم پاس کړي.
مونږ اوس چې رالو دلته اسمبلی کې مونږ ټول د خبره به ان شاء الله دې باندې به ریس کو، او یو خبره ډیر مې زیات جړه خفه کېږي د لپاره چې قانون سازي هر څه لا مونږ وایو چې وشي. نو مونږ ایز ا هیومن بینګ زمونږ سایه هغه د فرض مونږ میل ولې نه پويږي چې دا وایلنس ولې کوي دا لیډیز باندې.
دا چې په اسمبلی کې د زنانو او د ماشومانو د حقونو بلونه ولې نه پاس کیږي او یا که پاس کیږي هم دومره وخت ولې خلی، نو د مدني ټولنې غړي ګلالې وای چې دا بنیادی توګه د اختیاراتو جنگ دی او سړی دا غنی چې غنی خزل حق ورکول د خپل حق نه لاس وینځل لې چې دا سه قلم نه ده.
اصل کې حکومت دی تک غور سره وکړي شي نو لکه دا سړو د خزو د دواړو په حق خبره ده، خو سړی دا غنی جوړې دا زمونږ انټي خبره ده. اول ته اسمبلی کې خو سړی په زیات تعداد کې ناشتي دا غي اویرنس دا غي سنسټایزیشن هغه غي لیول والني ته رو رو خزه امپاور کې او دې حد ته راولې چې تا کوټ کې ودرولې شي او تا نه سیزن کلیم کولې شي. دا ظاهر د پاور ډاینامکس ته چینج کې کوم پاورفل دی هغه چره هم خپل پاور نشټ کول غواړي.
پونډه کې برخه خستونکو د مرکزی او صوبایي حکومت نه غوښتنه وکړه چې د زنانو ماشومانو علاوه د کمشمیر ډلو او د نرخزو د حقونو تحفظ لپاره قانون سازي وکړي او په هغه باندې بیا عمل درآمد هم وکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا د آبادی یا نفوس و بهبود اداره وایي په راتلونکو 25 کلونو کې به د صوبې آبادی دوه چنده شي او د خلکو اساسي ضرورت پوره کول به لا ګران شي. دا خبره د دې ادارې مشرانو پرون په پیښور کې د آبادی کنټرولولو پروژې په اړه په یوه غونډه کې وکړي چې پکې د پاکستان د ټولو صوبو د آبادی بهبود ادارو چارواکو ګډون وکړ. دوی تر 2000 زیږیز کاله په هیواد کې د آبادی د زیاتېدو مخنیوي پر لارو باس وکړ چې په اړه یې ځلاند یوسفزی رپورټ لري.
2012 کال کې د برتانیې په لندن ښار کې د 98 ملکونو ترمنځ د آبادۍ د قابو کول لپاره فیملی پلاننګ 2020 یا د خاندانی منصوبه بندۍ 2020 په نوم یو پروژه لاسلیک شو. د پاکستان په شمول د غټول هغه ملکونه وو چې د حمل د مخنیوي د دوایانو یا نورو شیانو کارول پکې کم وو. پیښور کې د زیارت پروز د ټول پاکستان په کچا د پاپولیشن ویلفیئر یا د آبادۍ د ښېګړې د ادارې غونډه وشوه. غونډه کې د 2020 کال پورې د خاندانی منصوبه بندۍ لپاره په شوي کار او په راتلونکي کې د نوي کار په اړه مشاورت وشو. د خیبر پختونخوا د یاد ادارې ډایرکټر جنرال فضل نبی خان مشال ریډیو ته وویل چې د خاندانی منصوبه بندۍ 2020 پروژه کې د 98 ملکونو 100 میلیونه یا 12 کروڑ ښځو ته د حمل د مخنیوي دوایانې یا نور شیان رسول هدف دی.
په دې 120 ملیون کې زموږ د پاکستان چې کوم شیر دی زموږ د آبادۍ په حساب سره هغه 7.6 ملیون جوړیږي، مثلا 76 لک جوړیږي. او هغه کې بیا کوګوري نو چې څنګه زموږ د صوبو آبادی دا 53% پنجاب دی، دغه سي 14% مونږ دغه سو دغه سي د هر شوبې به خپل خپل ټارګټ دی چې په هر شوبه به سونه میندو خندو ته د سرویسز رسي.
نوموړي جاتوي چې د پاکستان آبادی هر کال 2.4% سیوا کیږي او د خیبر پختونخوا آبادی 2.9%. د نوموړي په وینا په دغه رفتار سره به د پاکستان آبادی 9 کاله پس او د خیبر پختونخوا آبادی 15 کاله پس 2 چنده شي. د آبادۍ د ښېګړې د ادارې د خیبر پختونخوا ډیپټي ډایرکټر سید عمران شاه وایي چې د آبادۍ د سیوا کېدو له وجې ټول ملک د اوبو او د نورو بنیادی اسانتیاو د کمښت سره مخ دی.
خسته آبادی سیوا کیږي چې ستاسو کلونه په هغه تناسب باندې نه جوړیږي. ګیس ریزروایرز چې دي هغه ختمیږي. الکتریسټي چې کومه ده هغه زیات آبادو ته رسول لپاره بستا زیات تغه پکار وي. نو نقصانات ډیر زیات دي. او بل ټول نه غټه ایشو چې کومه ده هغه د هیلت ریزن دی چې کم ابا مور هغه د 2-3 سلورو نه زیات پچی روړي او د 3 کال نه کم وقفه ساتي، د هغې صحت هم خراب وي او د هغې د بچي صحت هم ته نقصان رسوي.
د اسلام آباد د پاپولیشن ویلفیئر پخوانی ډایرکټر جنرل ډاکټر ممتاز اسکر وایي چې وسایل برابر نه وي نو د آبادۍ ډیروالی د ګټې پر ځای نقصان کوي.
کم بچي خو هغې چې کم مخکې ایجوکیشن کول، هغې ته ښه خوراک ورکول، هغې ته ښه کپڑے اور مطلب چې هغې چې کم کوالٹی آف لائف دا پکار چې امپروو کی بہ نسبت دا چې ډیر بچی هغه کیوای کی س پکې صحت ټیک نوی او هغه مړ شي پکې.
پاکستان د رغبې په لحاظ سره د نړۍ درې دیرشم غټ ملک دی، خو د نړۍ د ملکونو د زیاتې آبادۍ په جدول کې په 5 نمبر دی. د تیر کال د سرشمیرنې تر مخه د پاکستان آبادی نږدې 21 کروڑ ده او په خیبر پختونخوا کې د قبایلي سیمو د ګډون وروسته وس د صوبې آبادی 3 کروڑ زیاته ده. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
په سوات پونتون کې یوې نه حکومتي ادارې د خبريالۍ او روان پوهنې یا نفسیات زده کوونکو ته په رسنیو او ټولنه کې له ښځو سره د توپیر پالنې په اړه معلومات ورکړل او ورته روزنه ورکړه چې په خپل کار کې څه ډول احتیاط کولی شي. دوی پرون په یو ورځني روزنیز غونډه کې زده کوونکي پر دې پوه کړل چې په خپلو رویو او لیکنو کې له بدلون سره کولی شي چې له ښځو سره امتیازي چلند ختم کړي. نیاز احمد خان رپورټ لري.
سوات پوهنتون کې د اسلام آباد څخه تعلق لرونکي یو غیر دولتي ټولنې اکس ریسرچ سنټر لخوا یو ورځنی تربیتي پروګرام وکړی شو چې پکې د جرنالیزم او نفسیاتو زده کوونکو برخه واغسته. روزنه کې رسنو او چاپیریال کې د جنس په لحاظ سره په فرق بحثونه وشول. زده کوونکو ته د جرنالیزم څانګې مشر جمال الدین ویل چې د پاکستان په زیاتره رسنو کې دغه فرق خپ ډاګه کیږي چې پکې ښځې په هر راپور کې قصورواري ګرځوي یا د هغوی لپاره داسې ټکي استعمالوي چې دغه مناسب نه وي. باید نوي خبریالان د دغه څخه ډډه وکړي.
زبه مثال درکم لکه لڑکی آشنا کے ساتھ باگے نو دا خو یو جرم نو دی قسم الفاظ اس نہ دا ظاہری کی چہ دا ٹول گناہ قصور صرف تری خز ذات تے نو دا قسم رپورٹنگ نہیں پکار پکار دارے چہ منگے اصلاح کڑے شی او منگے دی جرم تے دس جرم پ نظر گرو منگے دی خبر تدی دا پار نو چہ منگے زلانہ پکے ٹارگٹ کو دے سر زما خبر غٹ شی زما خبر دے ہائی لائٹ شی تدی چکر نہ تدی دغن منگل رب اصل پکار.
روزانہ کی گڈن کون کی دا نفسیات اس کون کی بختاور وای چې چاپیریال کې هم د خزو سره امتیازي سلوک د کور دننه شروع کیږي. دوی په وینا په کور کې دننه مور او پلار ته هم پتا اړه د روزنې ضرورت ده.
کله یو مور چې دا هغه چې کسنګ خپل لور ته خونه کوي هغه ته وایي چې دا کار بنه کې دا بده سکے مور له پکار چې هغه خپل زو ته هم وکی زکه چې مونږ چې بهر زو جنکو تعداد کم دي الکانو ډیری نو پکار چې هر یو الګ تخپل کور نه وزیدغه نو مور له پکار چې هغه تربیت داسې طریقه باندې وکي چې هغه چې د جنکو ته لږه په داسې غلط نظر باندې نشي کته.
د یادې ټولنې غړي شایسته حکیم په دغه محل ویل چې رسنو او چاپیریال کې د جنس په لحاظ سره امتیازي رویو بدلون لپاره دوی د تیر دریو لسیزو څخه کار کوي او دغه لړۍ به راتلونکي وخت کې هم جاری ساتي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو، په پیښور کې 12:30 او په کابل کې 12:00 شوې د خبرونو لنډیز ګلیاز وړاندې کوي.
په شمالي بلوچستان کې پونو په یو نخته کې درې فوجي سرتیری او څلور وسلوال وژل شوی. دا خبره د پاکستان د فوج مطبوعاتي څانګې ایس پی آر میگا په یو بیان کې کړې. د پاکستان د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر خسرو بختیار ویل چې سره د اقتصادي راهداري پروژو دایره کار پراخولو او نور هیوادونو سرمایه کارانو په شاملولو سلا شوې دي. نوموړي دا خبره پونو په اسلام آباد کې خبرې غونډې پر مهال کړې. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر ویلي په طرف پر تنخواه اخیستونکو کسانو یې ټیکس نه دی لوړتل. فواد چودري په ماښام د وفاقي کابینې تر غونډې وروسته په اسلام آباد کې خبرو غونډو پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل د مالیو لګولو یا د بجلی او ګیس بیو زیاتولو په اړه په اخبارونو کې خپاره ټول خبرونه ناسم دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم محمد نواز شریف خزی کلثوم نواز مړی لاهور ته رسیدلی او جنازه به نن مازدیګر 15 بجې کېږي. کلثوم نواز لړیر مودې راهیسې د کینسر مریضه وه او د نهې په ورځ په لندن کې وفات شوه. د افغانستان فراه ولایت چارواکي وایي په پشترود ولسوالۍ کې و افغان پوځیان د وسلوالو په حمله کې وژل شوي دي. دا خبره د پشترود ولسوال غوث الدین پرون نشانه لیدل کړي. د افغانستان لوی سارنوالۍ وایي د اداري فساد په تور په لسګونو دولتي کارکوونکي نیول شوي دي. دا خبره د لوی سارنوالۍ بیان جمشید رسولي بګه مشاله دوی سره په ځانګړي خبرو کې کړې ده. د امریکا کیرولین ریاست ساحلي علاقو ته فلورنس نومي سمندري طوفان رسیدلی دی چې له وجې سمندري اوبو ساحلي سیمو ته نږدې ښارونو ته ننوتي او لږ تر لږه د 8000 خلکو د کورونو بجلی منقطع شوې ده. د اروپایي ټولنې د بارونو چارو پالیسۍ مشر فدریکو مورکوري پرون د مقدونیا له اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې د روانې میاشتې په ټول پوښتنه کې برخه واخلي. دغه ټول پوښتنه د دغه هیواد د نوم د بدلولو په اړه ده. د امریکا شخصي خلایي کمپنی سپیس ایکس مشر ایلن ماسک وایي د سپوږمۍ چکر لپاره یې د لومړي مسافر نوم ثبت کړی دی. او د شاهي هوادونو د کرکټ لوبډلو ترمنځ د یو ورځني ایشیا کپ ټورنمنټ میچونه سبا په دوبۍ کې شروع کیږي.
د خبرونو لنډیز مو له ګلیاز واورید او اوس هم ورزو چې په د پاکستان په ورځپاڼو کې نن اداریو کې 25 باندې باز شوه دي. زموږ خبریالي د غیداري لوست دي او ځنیتنه منتخبي کړی دي.
مشرق رسواړه خپل اداري کې لیکي د بلوچستان په سکوهار د کولی په غر کې د خواري کهو په یو پیخه کې مړه کېدل دردونکي او د افسوس وړ دي. اداري وایي چې د افسوس وړ دا هم ده چې حکومت کانکنی محفوظه جوړولو کې دلچسپي نه لري. د مهنت او د افرادي قوت محکمې د خواري کهو په اساسال چې څنګه سترګې پټې کړې نو هغه سي د کانکنی لپاره د خطرناکو طریقو په استعمال هم اعتراض نه لري. اداري وړاندې لیکي چې د صحت د اصولونو خلاف او د ضروري آلاتو د استعمالولو بغیر مزورانو ته د ساده ناروغۍ تکلیف پیدا شي نور بیماریانې ورته هم لګي. اداري اخیره کلی کې چې د شنګلې د خواریکه خو همت هوستایلې شي کله هغه د مرګ خفګان وکړي شي ولې چې هر ورځ جنازې کولو پس هغه بیا په دې غرونو کې د کار کولو همت وکړي. صوبایي حکومت له دې بسم د سیتوګه نوټه سخصل پکار دي. د انګلیزي ژبې د نیوز رسپانه خپل اداري کلی کې چې د بلدیا ټاون فیکټري شپږ کاله تیرې دو پس د 268 د متاثره کسانو کورونو ته لا تر اوسه انصاف نه دی ملو. اداري وایي چې په فیکټري کې د اور لګولو په جرم کې په نه کسانو کې دوه کسان په جیل کې دي او نور یا په ضمانت او یا له ملک تختی دلی. اوس هم د چارواکو لخوا دا لوس کیږي چې د دې فیصلې کیس به د دې پیښې د بلې کلیزې پورې وکړي شي. اداره وایي د سند صوبې های کورټ ته رپورټ ورکولو کې یوې مشترکه تحقیقاتي ډلې درې کاله ولګول چې پکې داوه شوی و چې د کلنګ په شخړه په کارخانه اور د متحده قومي مومنټ غړو لګولې وو. اداره کې راغلي چې ریاست د بلدیا ټاون کارخانه ملزمان مخې ته راوړلو کې د اطمینان وړ کار نه دی کړی او د کارخانو ځینو حالت ښه کولو کې د غفلت نه کار اخیستی. اوس هم د اورونو مخنیوي لپاره مشینري نشته او د حادثې په وخت زر رسیدلې هم نه دی ښه کړي. اداره کوي چې په کارخانو کې کارکوونکو حالت هم هغه څه دی ځکه چې د خپلو حقونو خوندي ساتلو لپاره د اتحادیو جوړولو کې لالچي مالکان خنډونه جوړوي او ریاست هم سه دلچسپی نه خای د بلیا ټاون کارخانه پیښه زموږ د تاریخ په بدترینو پیښو کې یو کې دی شي خو د داسې پیښو د بیا مخې ته راتلو امکانات د مخکې په شان ډیر دي. آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې په ملک کې د 1400 شیانو په نرخونو کې د زیاتوالي اندیه ورکړی شوی او د بجلی په نرخونو کې د 100 روپو د زیاتوالي خبرونه هم را روان دي. ادارې په وینا چې د حکومت لخوا په شیانو معمولي ټیکس په 12 بوج جوړ کړی خو بلخوا که وکتلی شي نو 12 ډیر کم د حکومت لاړخه اسانتیاوې ورکړی کیږي. ادارې وایي چې حکومتونه ځینې سختې فیصلې کوي خو د فیصلو په نتیجه کې راغلي حالاتو کې ولس اسانتیاوي هم ورکول پکار دي. ادارې اخره کې لیکي چې د مارکیټ نرخونه مناسب ساتلو د ملاوت خاتمه او د ولسی خدماتو ادارې سره سره نور سهولتونو لپاره هم کوټلي ګامونه دي واخیستل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د اگست پر 13 عمران خان د پاکستان د نوي وزیر اعظم په توګه لوړه وکړه او کاري پیل کړ. هغه د اقتصاد ژغورلو ژمنې تکرار کړي او اوس وال سټریټ ژورنال وایي چې د نوموړي حکومت له چین سره د اقتصادي لار په پروژو کې د پاکستان په ګټه بدلون غواړي. هلته نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکا په مرسته پیل شوې یوه پروژه ناکامه شوې. بشیر ګواخ د دواړو لیکنو مهمې برخې اوروي.
د پاکستان حکومت له چین څخه غواړي چې دغلته د اقتصادي رهداري پروژې په ترڅ کې د لویو تعمیراتي پروګرامونو پر ځای د غریبۍ ختمولو او فیکټریانو جوړولو کار پر مخ یوسي. په پاکستان کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ نوی حکومت د اگست لمیاشتې کار پیل کړی دی. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي چې دغه د حکومت چارواکي د 2.5 ارب ډالرو په چینی پروژې کې لوی بدلونونه غواړي. دا پروژه د چین د یو سړک ایوی کړی تر ټولو لوی برخه ده چې چین پکې سړکونه د اورګاډي پټلۍ او سمندري بندرګا جوړوي. ورځپاڼې لیکلي چې د پاکستان حکومت په دغه پروژه کې خپل غوښتنو ته په محتاط ډول د بیا اصلاح ټکي کارول دي. دوی غواړي چین د روغتیا او اوبو په برابرولو کې هم مرسته وکړي. تر اوسه معلومه نه ده چې د دې پروژې مالی چارې به څنګه کیږي ځکه چې تر اوسه پورې د چین پاکستان اقتصادي رهداري پروژې په ترڅ کې چې کومې منصوبې روانې دي هغه ټول کمرشل یا د پیسو پیدا کونې پروژې دي. د یادونې ده چې تیر هفته د چین بهرنو چارو وزیر پاکستان ته سفر کړی او د رپورټونو تر مخه په دغه مسله خبرې شوې وې. بلخوا په افغانستان کې د میرمنو لپاره د یوې لویې پروژې د ناکامۍ په اړه نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکنه کړې. دا پروژه پروموټ نومیده چې د امریکا نړیوالې پراختیا ادارې یا یو ایس ای آی ډی لخوا د 280 میلیون ډالرو په مټ پر مخ بیول کېدله. ورځپاڼې لیکلي چې د دې پروژې مقصد لږ تر لږه 15,000 میرمنې پر خپلو پښو ودرول و خو دا کار یې نه دی کړی. په افغانستان کې د امریکا په لګښت جوړیدونکو پروژو د نظر ساتنې ادارې سیګار په خپل تازه رپورت کې ویلي چې د وخت په تیریدو سره یو ایس ای آی ډی د دې پروژې اهداف بدل کړل. په لومړي سر کې پلان و چې 12,500 میرمنو ته دندې پیدا کړي خو وروسته دا شمیر 1,340 ته راکم کړل شو. د دې رپورت په ځواب کې یو ایس ای ډی ویلي چې دوی به د دې پروژې د لاسته راوړنو جایزه واخلي او زیاته کړې ده چې نیغ په نیغه یې 50,000 افغان میرمنو ته د مدني کارونو او بیلابیلو روزنیزو پروګرامونو لړکې مرسته کړې ده.
په برتانیا کې د پخوانی روسی جاسوس او د هغه لور ته د زهرجنو کیمیاوي موادو ورکولو په تور تورن دوه کسان وای. په مارچ کې د هغه هیواد سالسبری ښار په چکر ورغلیول. پر دوی تور دی چې سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا ته یې د اعصابو فلجولو ماده ورکړې وه خو دوی پرون د روسیې له آر ټي ټلویزیون سره په مرکه کې دا تور رد کړ. د برتانیې د وزیر اعظم ویاند پر دې مرکې سخت انتقاد کړی دی. سالم محمد صالح د مشال راډیو د خبرونو مرکزي څانګې رپورټ اوروي.
هغه دوه کسان چې د برېټانیا لخوا په خبرو کړو عکسونو کې څیرې سره ورته ښکارېدي د وژنې په دې هڅه کې خپل هر ډول دخالت ردوي. برېټانیا د دغو مشکوکو کسانو عکسونه 9 ورځې مخکې یعنی د سپتمبر پر 15 خپاره کړي وه. یو مشکوک سړی الکساندر پیټروف نومیږي. هغه له آر ټي ټلویزیون سره په خبرو کې وویل زما دوستانو له اوږدې مودې راهیسې پیشنهاد کوه چې دغه په زړه پورې ښار یعنی سالزبوري ته سفر وکړو. کله چې د خپرونې چلوونکي پوښتنه وکړه د سالزبوري ښار جالبوالی په څه کې دی دویم مشکوک تن چې روسلان بوشروف معرفي سوی په ځواب کې وویل
تام یز نمینیته صبر
ځکه چې هلته مشهوره جامع کلیسا استا د سالزبوري کلیسا یوازې په اروپا کې نه بلکې فکر کوم په ټوله نړۍ کې مشهوره ده د خپل 123 متر مناره او ساعت لکبل چې لا هم فعالیت لري یو له دغو کسانو ایدیا کړی چې بریتانیا ته د سفر پر مهال شایي د پخوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال کور ته هم نږدې سوی وي خودی نه پوهیدل چې سکریپال چیرې وسیږي د بریتانیا د صدر اعظم تریزا می ویان دغه مرکه د عوامو شعور ته سپکاوی بللی او ویلی دی چې له درواغو او څرګندو جالکاریو ډکه مرکه وه خو د بریتانیا د حکومت دغه څرګندونې په مسکو کې له رسمي عکس العمل سره مخامخې سوې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروه د دغو دوو مشکوکو کسانو د مرکې تر خپرېدو وروسته پرون په خپل اونیز کنفرانس کې وویل زه یوه پوښتنه لرم بریتانیا پر کوم بنسټ دا څرګندونې کوي آیا دا یوه سیاسي اعلامیه ده بریتانیا ولې وایي دا مرکه درواغ ده په هغې کې دقیقا کوم ټکي درواغ وه د بیان تر خپرېدو وروسته بریتانوي لوري ادعا درلوده چې دا دوه کسان اصلا موجود نه دي خو اوس بیا وایي چې د دوی خبرې درواغ دي د بریتانیا چارواکو دغه مشکوک کسان تورن کړي چې د نووي چوک په نوم د اعصابو فلجوونکې ماده یې د عطرو په جالي بوتل کې بریتانیا ته قاچاق کړې ده ویل سوي دغه زهرجنه ماده د پخواني شوروي اتحاد په دوران کې تولید کېدله چارواکو ویلي په مارچ میاشت کې پر 18 کلن سرګی سکریپال او د هغه پر 14 کلنې لور یولیا د حملې پر مهال همدغه زهرجنه ماده کارول سوې وه دوی څو اونۍ په روغتون کې بستر وه د بریتانیا حکومت په یوه اعلامیه کې ویلي له RT تلویزیون سره سوې مرکه د مسکو ابهامات او درواغ منعکسوي اعلامیه زیاتوي دغه دوه کسان د روسیې د پوځي استخباراتو افسران دي چې زموږ د هیواد په کوڅو کې یې ویجاړوونکې زهرجنه او غیر قانوني کیمیاوي ماده کارولې ده د مرکې تر خپرېدو یوه ورځ مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي وه هیواد یې دغه کسان چې بریتانیا د سکریپال او د هغه د لور په مسمومولو تورن کړي پیژندلي خو ده وویل چې دا کسان ملکیان دي
د سالم آباد سالې رپورټ موریده د افغان حکومت اجرایی رئیس وای د افغانستان جګړه بهرنی اړخ لري او دا مهمه ده چې د ترهګرو پر ملاتړ کوونکو هیوادونو فشار زیات شي عبدالله د هیڅ هیواد نوم وانخیست خو پرون یې هندۍ ورسنیو ته وویل له هیواده بهر باید د ترهګرو ځالې ختم شي نوموړي په ممبئی کې د افغانستان او هند ترمنځ د درې ورځني سوداګریز نندارتون پرانیستې په موخه هغه هیواد ته ورغلی عبدالله دا څرګندونې پر داسې محل کړي دي چې د سې شنبه پر ورځ د ننګرهار په مومندره کې په یوه ځانمر برید کې ګڼ ولسي وګړي ووژل شول په عین وخت کې د دفاع وزارت ویلي دي چې د وسلوالو پر ضد عملیات پراخوي یوسف زادران تفصیل راکوي
اجرائی رئیس عبدالله چې هندوستان ته په یوه رسمي سفر تللی له هندي رسنیو سره په هیواد کې د روانې جګړې په اړه خبرې کړې دي ښاغلي عبدالله رسنیو ته ویلي هیواد یې له دې ګواښ سره مخ دی چې څنګه له تروریزم او د ننګرهار په څیر له حملو سره مبارزه وکړي د ویلي د دې کار لپاره اړتیا ده چې د تروریستانو په ملاتړو هیوادونو او ګروپونو د افغانستان د دوستو هیوادونو لخوا فشار زیات شي
دوی
د حل دوه مهمې لارې دا دي د خلکو ملاتړ چشته او بل دا چې په دغو ډلو او هغو هیوادونو فشار راوړل شي کوم چې د افغانستان د پولو څخه د باندې د تروریستانو ملاتړ کوي ښاغلی عبدالله وایي چې د ننګرهار په څیر د خونړیو حملو د مخنیوي لپاره د استخباراتو د پیاوړتیا او د افغان ځواکونو ملاتړ هم مهم دی چې افغان حکومت ورته جدي کار کوي اجرایی رئیس او ورسره افغان پلاوی د هندوستان او افغانستان ترمنځ د دویم سوداګریز نندارتون د پرانیستې په هدف چې د دریو ورځو لپاره په ممبئی ښار کې جوړ شوی هغه هیواد ته په سفر تللی دی د سې شنبې په ورځ د ننګرهار د مومندرې په ولسوالۍ کې په یوه لاریون انتحاري حمله کې 70 کسان ووژل شول او 115 نور ټپیان شول چې دې پېښې نړیوال غبرګونونه راوپارول د تروریستانو په ملاتړو د بهرني فشار موضوعي ویخوه خو په ملکي خلکو له مرګونو حملو وروسته افغان حکومت د وسلوالو پر وړاندې د تهاجمي حملو د بیا پیل اعلان وکړ د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د پنځمې په ورځ په کابل کې یوه خبري غونډې ته وویل
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه خپل تهاجمي عملیاتو ته تیزوالی ورکوي همدارنګه په دې عملیاتو کې ډیروالی راځي او دا د دې لپاره راځي چې د افغانانو لپاره امن چاپیریال رامنځته کړي
دی وی دا وخت د افغانستان په نږدې 15 ولایتونو کې هوایي او ځمکني عملیات روان دي او په دې لړ کې د ځواکونو د تجهیز لپاره هم جدي کار کیږي.
کغواړی په خوندې توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسي ولري، ویډیو آډیو لیکلې راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف ای آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیو گانی وګوري او پروگرامونه واوري.
د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جان بولټن ویلي برنه حقې پاکستان ته مرستې نه دي بندي کړي، بلکې د دې کار نتیجې ورته معلومې دي نو ځکه یې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل البته پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې د پوځي مرستو بندول نوې خبره نه ده، او دا چې اسلام آباد پر خپل دریځ ولاړ دی چې واشنگتن ته نه دي پکار چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د ائتلافي هیوادونو پیسې بندې کړي. هلته کارپوهان وایي امریکا غواړي د افغانستان په اړه پر پاکستان فشار لا زیات کړي، خو ځینې یې په دې اند دي چې واشنگتن او اسلام آباد د یو بل امتحان اخلي. ګلایز رپورټ لري.
د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جان بولټن په واشنگتن کې یوې سړینیزې ادارې تر سوري لاندې د ستوري ته په وینا کې ویلي دي چې په پاکستان فوزي امداد بندولو نتیجو څخه پوره خبر وو او دا کار یې په اسانه نه دی کړی. د جان بولټن په خبر امریکا غواړي چې پاکستان د ترهګرۍ ضد جنگ کې په مکمل توګه همکاري وکړي، ځکه چې دا د امریکا لپاره د غیر معمولي اهمیت خبره ده. د امریکا حکومت د روان کال په جنوري میاشت کې پاکستان سره فوزي امداد ځنډولی وو او په اسلام آباد یې تور لګولی وو چې وسلوالو طالبانو ته یې په افغانستان کې بریدونو لپاره په خپل هیواد کې پټنځای نه کړی دي، خو پاکستان دا تورونه رد کړی وو. تیرونی د امریکا دفاع وزارت په کانګرس غک کړی وو چې پاکستان لپاره منسوخ کړل شوی امداد د نور مقاصد لپاره کارولو اجازه ورکړي. خو د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل د زیارت په ورځ ونیزي خبري غونډې ته ویلي دي چې د امریکا له خوا یې په هیواد بندیدونکو 300 میلیون ډالر امداد نه، بلکې د ترهګرۍ ضد جنگ کې لګول شوی لګښت او پکار ده چې امریکایي ادا کړي.
یو ایس آی هاز آلسو کلیریفاید دټ اټ واز ناٹ ا نیو ډیولپمنٹ اینڈ ناٹ لنکڈ ٹو دی وزٹ اف دی سیکرٹری اف سٹیٹ.
امریکا د دې خبرې سپیناوی کړی چې دا نوې ګام نه وو او نه هم د بهرنیو چارو وزیر سفر سره تړلې وو. موږ سم په دې دریز ولاړ یو چې پاکستان ته د اتحادی هیوادونو سره د مرستې یا کولیشن سپورت فند امریکایي مرستو سره مساوي نه کی.
Our position is consistent that CSF reimbursements cannot be equated with US assistance suspended earlier this year.
خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه امیر متین وایي د جان بولټن خبره تر یو بیان حد پورې ده، د دې ډیر زیات اهمیت نشته او په موجوده وخت کې دواړه هیوادونه د یو بل امتحان اخلي.
امریکا مې دیکھیں یہ مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، سٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، پھر پینٹاگون ہے، پھر این ایس.
په امریکا کې د بهرنیو چارو، د دفاع چارو، د قومي سلامتیا او د سپین ماڼۍ یعنی وایټ هاوس خپلې زاویې دي. کله له یو خوا سخت بیان راسي نو بل اړخ نرم بیان جاری کړي. د دې بنیادی وجه دا ده چې د ټرمپ ادارې په پالیسیو کې تسلسل نسته او په هغه کې بدلون راځي. بل دا چې امریکا په افغانستان کې د طالبانو اثر اندیشمنه کړې ده او په دې پوه ده چې د دې مسلې پوځي حل نسته. په دې حالات کې هغه ته د پاکستان ضرورت دی
کہ اس کا ملٹری سولوشن نہیں ہے، تو اس کے لیے ان کو بہرحال پاکستان کی ضرورت پڑتی ہے.
امیر متین زیادہ کړه چې د امریکا او پاکستان ترمنځ تعلقات کې پرمختګ شوه دي او تر اوسه پورې ډیر زیاته سخت پالیسی نه د خپل کړی. بیا په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه تلت مسعود وایي چې امریکا له لوري امداد بندولو مقصد په پاکستان فشار زیاتول دي
کہ پاکستان اپنی پالیسیز میں تبدیلی لائے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی میں پاکستان
د دې مخه ادا دا چې پاکستان خپل پالیسی بدل کړي. خدا به قتل وی چې آیا پر اختیار اهم پاکستان خپل پالیسی کې بدلون راولي او یا د دې نتیجه بدا وی چې د امریکا او پاکستان ترمنځ تعلقات نور هم ترنګلی شي، د سره بدا فاصله نور هم زیاته شي. دا یو اندېښنه موجوده ده.
گیپ جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا، تو یہ خدشہ ہے.
کارپو تلت مسعود زیادہ کړه چې پاکستان تر یو حد پورې د هغو عناصر پر ضد کاروایی کوي چې امریکا یې غوښتنه کوي. د دې مخکې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر په 6 ویلي وو چې پاکستان به د نورو په جنگ کې ځان نخ کېلوي.
د سولې پر لور
مشخبل خاورا
امر غواړو، امر غواړو.
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولی ظلم چې دی ولی زیات دی
هر طرح کر بدرنګ زکدا چې داغه مینه نجون د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د خوست چارواکي وای د ولایت په مرکز او ولسوالیو کې به حکومتي ادارو ته د نوي ودانۍ جوړولو او نور وسایلو له برابرولو سره کارکونکو ته مناسب کاری چاپیریال جوړ کړي دوی پرون د خوست په اداري کمپلیکس کې د نشئی موادو پر وړاندې د مبارزې ریاست د نوي دفتر پرانیستې پر وخت ویل په تدریجي توګه به د کارکونکو لپاره مناسب چاپیریال جوړ کړي په خوست کې لا هم یو شمیر ولایتي ادارې ودانۍ نه لري نجیب الله خیل تفصیل راکوي
پورسته کلونو کې هڅه شوی چې د خوست په مرکز کې د حکومتي ادارو د ودانۍ ستونزې راکمې شي او مامورینو ته مناسب کاری چاپیریال برابر شي خوځای چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به په ولسوالیو کې هم د ادارو د ودانۍ او وسایلو د کمښت ستونزه حل کړي دوی یاد سرګندونې د پنځمې په ورځ د خوست په اداري کمپلیکس کې د نشه یي توکو پر ضد ریاست لپاره د نوي ودانۍ په پرانیسته کې وکړي خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي مشال راډیو ته وویل
مسؤل چاپیریال د کارمندانو لپاره اړین ضرورت ته او موږ په تیرو څو کلونو کې حل ځلې کړې چې د خپل ټولو ادارات لپاره دغه ستونزې ته رسیدګي وکړو که کوم ولسوالیو په کچه باندې ستونزې وي هغه مو هم په پلان کې دي تر څو په راتلونکو کلونو کې د ولسوالیو په کچه باندې هم د اداري تعمیراتو ستونزو ته رسیدګي وشي
په خوست کې د نشه یي توکو پر ضد ریاست لپاره نوې ودانۍ چې د لاسو میاشتو په موده کې د اړوند وزارت له پرمختیايي بودیجې څخه د نږدې 14 میلیونه افغانۍ په لګښت په دوو پړونو کې په اساسي ډول جوړه شوې د مامورینو لپاره مناسبې اداري خونې او نوري اسانتیاوې لري د یاد ریاست رئیس نجیب الرحمن همدرد وایي په خوای ریاست ودانۍ نه درلوده نو له دې کبله اړول چې یو بل ځای ته کوچکشي وکړي چې له کبله اسناد او نور وسایل زیانمنېدل
مختلف ځایونو کې به مو کوچکشي کوله ټول اسناد او مدارک هم غیر منظم وو د دغه اداري تعمیر په ودانۍ سره به تر ډیره بریده زمونږ هغه اداري ستونزې به حل شي موږ به یو ښه کریمه حول خواندان بشو خپل دفتری چاره به یو ښه منظم سیستم سره به پر مخ یوسو
په خوست کې د نشه یي توکو پر ضد ریاست یو تن مامور اجمل قاسمی هم وایي چې د دې تعمیر په جوړېدو سره به د دوی د فعالیتونو په اجرا کې خوالی راشي
مخکې واقعا موږ هغه ستونزې درلودلې ځکه ادامې تعمیرونو او موږ په خپله تجارت او صنایع په تعمیر کې ملکونه پرمختلل نو دغې تعمیر په شتون سره موږ اکثره کړنه انشاءالله به حل کېږي او ستونزه به انشاءالله رسېږي
د خوست اداري کمپلیکس چې ایواله سي زوړاندې د خار لویدیز کې د امریکا د پاوز په چوکاټ کې د ولایتي بیا رغونې ټیم لخوا جوړ شوی اوس په کې ډېرې ولایتي ادارو ته ودانۍ جوړې شوې دي د خوست اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د خلکو د اسانتیا لپاره دی پولي حکومتي ادارې یاد کمپلیکس ته ولېږدول شي
د نجیب الله الوخیل رپورت موریده اوس هم د دې خبري سات اخیرنی رپورت د رادیو او انسان ملګرتیا په خوانی ده د 19مې پیړۍ تر نیمایي وروسته د راډیو د جوړولو لپاره هلې ځلې پیل شوې چې د 20مې پیړۍ په دورشل کې مارکونی او ځنینورو ملګرو یې په لومړي ځل په دې تجربه کې بریالي شول چې غږ تر لرې واټنه ورسوي خو د پېښور او شاوخوا سیمو خلکو په 1915 زیږیز کال کې د راډیو غږ واورید د هغه کال د مارچ په 6مه د آل انډیا راډیو پېښور نشریات یا خپرونې پیل شوې نجیب امیر په پښتو سیمو کې د راډیو د ارزښت او فعالیت په اړه یو رپورت جوړ کړی دی دا رپورت هم اورو او ورسره به پر فیسبوک باندې دا هم راته ولیکي چې راډیو ستاسو په ژوند کې څه بدلون راوسته دی او څومره ارزښت لري نو د راډیو په اړه باندې دا رپورت او له رپورت وروسته به یو لنډ نغمه هم در سره شریکه کړو لدې سره به خبري سات پای ته ورسیږي په بلګړی کې به بوریوال کاکړ او ګلایاز در سره یې
لا پاکستان جوړ نو چې د پیښور رادیو په پښتو فارسی او هنکو ژبو نشریات پیل کړو د پېښور رادیو تبعی آل انډیا رادیو پېښور نوم اخیست. رادیو پېښور د پښتو موسیقي، ادب او کلتور په خپرولو کې مهم رول لوبول دی. لایق زاده لایق چې د پښتو رادیوي خپرونو په جوړولو وړاندې کولو کې لوی لاس دی، د هغه محل کیسه کوي.
د هغه وخت د خلکو لپاره ریډیو بيخي او عجبه په دې اساس باندې و چې چا دا تصور نشو کولای چې زما ورکوټي ډبینا دغه غږ چې دا څنګه راوځي. خو بیا روسو چې کله خلک دې سره بلد شو، دا په دغه وخت سندرې نه پنې غنډه شر کې دي، څومره نغمې چې ریکارډ شي یا کمی زبردست وړې وړې ډرامه کې ریکارډ شوې دي. حمزه بابا یا د چشتي چمنجان په وازونو کې وړې وړې ډرامه کې شته دي، هغه ریکارډ شي په 1910 کې، 1915 کې، 1915 کې هغه ال ریکارډ شوې دي چې کله کمرشل کپ نه وي.
لایق زاده لایق وای که رادیو نه وای، د پښتنو لوی هنرمندان او شاعران به چان نه وای پیژندلی.
زه دا غواړم چې که فرض کا په خبر رادیو نه وای، نن به خلکو نه حمزه بابا پیژندلې وای، نه باغی اجمل بابا پیژندلې وای، نه به دغه نور لوی خلک پیژندلې وای. ځکه چې دا خلک زموږ دایمي چې رادیو کې کار کوي، په دې رادیو کې کار کوي، هغه حمزه بابا دې کوي، نو بس سمندر خان سمندر دے کفر سید رسول رسا دے تو خل جسم نے پختو دیر معتبر نامی دی دا پختو باندې روپے خور پہ جن دری دی
او یا قربان او د بے غمینو او د بے غمینو خوب دو منو بلتن پمخ تپیڑ راکڑا کراکڑا وکرما
غازی سیال د پښتو ژبې خوږ ژبې شاعر دی چې په سلګونو نغمې د رادیو لالارې پښتنو اوریدلې دي. نو موږ هم وایي چې رادیو پښتنو لا ډیر څور کړی دي.
ډیر څور یې ور کړی دی. رادیو خو زبردست مخکې دا چې کله راشه زای په زای با لیکلو په رکه او جوړ کې به سټ پرتو پروتو خلک ورته راغون شو رادیو به ور. یاره د رادیو ډیر خوند دی. رادیو
د پښتنو د ریډیو سره عین لاول ورځ مینه و، ځکه چې د حالاتو نه د ځان د خبرولو او د ساتیرۍ لپاره بل داسې کومه وسیله ورسره نه و. خو یو مهال په ټول کلي کې یوازې د ګوتو په شمار څو کسان به داسې و چې د راډیو د اخیستو وسې درلود، نو نورو به څه کول. یو ځل بیا غازی سیال.
نه نه ریډیو ګانې خو ډېرې کمې وې، د غټ غټ سیټونه به وي چېرته به په حجرو کې لګېدلې وي. ریډیو ګانې خو ډېرې کمې وې، خلک به ډېر په مینه سره به یې اورولې. زه خپله ما ته به ډېر خوند راکوه، زه به پردي کلي ته ډېر لرې پسې تلم. ریډیو خو به چې د کومه نه راواخېسته، خلک به ډېر ورته جمع و، داسې ډکه غونډې به وه. چېرته لرې به مجلس و، هغه پسې به تلل په کلو کې، او د ریډیو ډېر زبردست مانګ و. په دا چې بله ذریعه نه وه.
نن سبا د تلویزیون، فلمونو، سټیج، انټرنیټ، اخبارونو، کمپیوټر او سمارټ فونونو زمانه ده. رسنیو ډیر پرمختګ کړی دی، خو لا هم د رادیو او د پښتنو یارانه هماغسې زړه ده. نن سبا په پښتني سیمه کې ګڼ شمیر ځایي رادیو سټیشنونه شته چې خلک یې اوري. همدارنګه نړیوالې رادیوي ادارې هم شته چې د پښتنو سیمو لپاره خپرونې کوي، او دا کیسه لا تر اوسه روانه ده.